ایجاد کړی دا دوی ته
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې دوی په دې لاره کې هڅې کوي، د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي پاکستانه قدمونه واخلي.
په کابل کې لا هم شاوخوا درې لکه غیر قانوني وسلې موجودې دي.
موږ اقدامات ترسره کړو چې د اسلحې جمعوري کړو، غیر قانوني اسلحې جمع کړو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل تر اتمو بجو پورې په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو وویل د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوال مخالفانې وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي نن ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي بڼه خپل کړي. له بلې خوا اجرایه ریاست وایي په زرګونو بې ځایه شویو کورنیو ته د بشري مرستو رسونې هڅې روانې دي. د کندوز د وروستي وضعیت لپاره سیمې ته ځو د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، فعلا وضعیت څنګه دی؟ د جنګ جبهه اوس چیرته ده؟
لومړی زه خپل سلامونه سروانسه تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې ټول ته معلوم ده، دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې شاهد ده، خو د سیمې کې د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي چې تېر ورځ افغان ځواکونه توانېدلي دي د وسلوالو طالبانو مهم سنګرونه تصفیه کړي او هغلته افغان ځواکونه ځای په ځای شي. د کندوز د امنیت قمانداني ویان صاحب سرغون حسیني وویل چې افغان ځواکونو د کابل بندر همدارنګه د سیدرک سیمه د علیخېلو سیمه چې دغه د طالبانو یو مهم پټنځای وو او دلته د سړک په سر چک پاین در ده، هغه موتورونه چې کابل او کندوز ته تګ راتګ کوي موتورونه یې کتل. دغه ویل دغه سیمه اوس تفصیل شوي دي او په سیمه کې تفصیلي عملیات لا هم روان دي. همدارنګه نوموړي وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د خان آباد بندر، د چلمزار سیمه، همدارنګه د دویمې حوزې مربوطات د ټول د ښار سیمې دي دغه تفصیل کړي دي او د درېمې حوزې سیمه هم تفصیل کړې. درېمې حوزې کې د کوټېګر سیمه راځي، داخل راځي، نوای داخل راځي، همدارنګه خاکنۍ سیمه، قواخانه، دغه شاوخوا سیمې هم تصفیه کړې دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیې څرنګوالي په اړه که مال اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه داسې ویل کېږي چې وایي دوی هره سیمه چې نیسي هغه محاصره کوي، تلاشي اخلي، خلکو ته وایي چې له کورونه مو وځي. په دې اړه که معلومات ورکړي.
سروان صاحب، کوم سیمې چې افغان ځواکونه نیسي، خو د احتمالي ګواښونو لپاره چې د سیمې په کوم کورونو کې وسلوال طالبان لاغه ځای په افغان ځواکونه باندې برید وکړي، په دغه خاطر افغان ځواکونه چې کوم سیمې ته ځي هلته د سیمې اوسېدونکو ته خبر ورکوي چې تاسو خپلو کورونو څخه مه وځئ، خپل په ځایونو کې اوسئ، ځکه چې موږ د دې وختې موږ د طالبانو او د عامو خلکو ترمنځ توپیر وکړو. که داسې خلک هم راوځي له کورونه، کېدای شي د هغوی په منځ کې طالبان ځانونه د افغان ځواکونو ته ورسوي، دلته به یو اسرائیلي یا ملکي وګړو ته زیان ورسېږي. په دې خاطر دوی دغه خبرتیا ورکوي او نور داسې کومې ستونزې نه شي او کومه سیمه چې دوی نه شي هلته ډېر په احتیاط سره ځي.
بله، ډېر مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو مخالفانو د موندلو لپاره خلکو ته جایزه ورکوي، په شرط دی چې د دغو وسلوالو د موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا کار به د بهرنیو وسلوالو مخالفانو په موندلو کې مرسته وکړي. لبلې خوا افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت جنگ ځپلو او هغوی ته چې د دې جنگ له امله نورو ولایتونو ته کډه شوي مرستې ورکوي او د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس څخه معلومات خوشتي.
هغه کسان چې د کندوز نه بېجا شوی دی او وتلی دی او همجوار ولایتونو ته راستنه شوی دی، موږ په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته اضطراري پخه شوی غذا ورته ورکړل شوی ده او دا پروګرام ادامه لري. او هغه کسان چې د کندوز نه بېجا شوی ده او کابل ته راستن شوی ده، په کابل کې سروي روانه ده د دې دپاره چې دا سروي ژر تر ژره تکمیل شي او همدارنګه هغوی ته د مرستندویو ارګانونو لکه WFP، IOM، هلال احمر، د دولت دا امکانات برابر شوی ده چې سروي ختم شي، هغوی ته ویشل کېږي او هغوی کولی شي دغه امکاناتونه مستفید.
له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د سولې عالی شورا او افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلی دی یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته ویل هیواد یو ور بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغو خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلوالو پرهبری که د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښې ننول او له هغو فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه ورځ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښوول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مرکې وسي وځنډېدې. د وسلوالو طالبانو په مشرتابې کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخه ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي، د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي، پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر دوهم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو په خپرولو انتقاد کړی او ویلي دي چې په داسې حساس وخت کې چې طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شوي ول، د هغه د مړینې د خبر خپرولو ته څه ضرورت و؟ د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلی شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په اومه نېټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. خاغیل شریف دغ مذاکراتو پاڑا خبری گنڈی تا ہوئے
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونگ ڈیرا ہا سکو چدا مسئلہ خبر اترو لاریا وار کڑے شی مونگا پدی لڑک ڈیر محنت کڑے دے افغان دولت گفتل چدا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چدا گفتن لمڑے طالبان نہ مان لا خوبیا مونگ تر ڈیرو ہا سورس تا ہوئے قائل کڑ تو مذاکرات میں اس طرح ال مخام خبر اوکڑے
مانے اوٹ نیگوشیشنز ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے.
ښاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوې وه د جولای په 11 نېټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په خپرولو حیرانتیا او خدا ویوه
اچانک یہ اعلان کہ ملا عمر جو ہے وہ دو سال پہلے فوت ہو چکے تھے.
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر دو کال مخکې مړ شوی نو زه نه پوهېږم چې په دې وخت کې د دې راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یوه پوښتنه ده. د امر د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتې. مونږ هڅه کوو چې دا لړۍ بیرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې چې په نتیجه کې دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان 5300 خلک له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې وویل ښځې د نارینه وو په پرتله زیاتې له دې ستونزې کړي شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې هیواد 10% خلک پر رواني ستونزو او 40% پر رواني ناروغیو اخته دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، ناامني او داسې نور هغه لاملونه دي چې د هیواد ګڼ شمېر خلک یې پر رواني ستونزو او رواني ناروغیو اخته کړي دي. خاغلی فیروز وویل اوس مهال په هیواد کې د دې ستونزې د مخنیوي او درملنې لپاره امکانات لږ دي او هسې روانې دي چې دا امکانات زیات شي.
چون امکانات ما شما محدود است که روزم بتانیم افراد به شکل
څنګه چې زمونږ امکانات لږ دي نشو کولای په عزت او درناوي سره د خلکو درمل نه وکړو. مونږ غواړو دا حالت بدل کړو. سره له دې چې دا ستونزه په بشپړ ډول له منځه نه ځي خو هڅه کوو چې کمه یې کړو.
د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال رواني ناروغانو ته د هیواد په 1500 ځانګړو مرکزونو کې په وړیا توګه درمل ورکول کیږي او همدارنګه په 300 نورو مرکزونو کې پر رواني ستونزو اخته او کسانو ته فني مشورې ورکول کیږي. خاغلی فیروز دا هم وویل چې دغه مرکزونه د ستونزې د پراختیا په مقایسه کافي نه دي. د عامه روغتیا وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د نارینهو په نسبت ښځې زیاتې له دې ستونزې کړېږي. دا وزارت زیاتوي چې په دې ناروغانو کې داسې ښځې هم شته چې له کورونو شړل شوي او اوس مهال په مرستونونو کې اوسیږي. په دې ستونزو اخته ځینې مېرمنې وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی، ناامني او بېوزلي د دوی د ستونزو لاملونه دي. د شکیلا په نامه یوې آزادي راډیو ته وویل
ترس د جانم بود که یعنی تو پنتون میرم پس می ام یعنی زنده می باشم یا نه می باشم.
دریدم چه که پهانتون تلاره شم بیرته به جوانده رازم او کنه. ما دا کردومه مخیت از زن مرگی پیخه ولیدلا د انسان لاس و بخی می ولیدلی. دغه حالت پر ما بد تاثیر و کرد. لچا سر می خبری نکولی وزیاد می مخ بخرابی دو و بلاخره دل تراغلم.
بلا مرمن سجیا وای چه کورانه تاو تریخواله دده دروانی ستونزو سبب شوه ده.
تقریبا 3 هفته میشه ما دچار این مشکل هستم و دلیلی که ما
دوای کبود ریونه کیگی چه لدی ستونز سرمخ شویم. د دې علت زما او زما د میړه ترمنځ ستونزه ده. شاوخوا درې کاله مو له واده تیریږي خو اولاد نه لرو. که اولاد مو درلودلی ممکن دا ستونزه راته نه وه پیښه شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي رسنۍ، کورنۍ او دینی عالمان کولی شي چې د تبلیغاتو له لارې د دې ستونزې په کمولو کې برخه واخلي. د رواني چارو پوهان وایي چې دغه ستونزه له ناامنیو، کډوالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او داسې نورو ناخوالو سره مستقیمې اړیکې لري. دوی له دولته غواړي چې د ستونزې کمولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو په سیمه کې جګړو، مهاجرت او نورو ستونزو تر څه حده پورې رواني ناروغۍ زیاتې کړي دي؟ د خپل سیمې حال او د خپلو دوستانو او شاوخوا خلکو حال کولی شئ له اتمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه غوره کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو پر پروسې یو څه سیوری غوړولی دی. په دې اړه خان یوسف خان زادران راپور لري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او آن چې خلک یې په عملي کېدو هم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله خو د عملي کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عملي کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په زمان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري.
کار پر سوال بل خو نه حکومت ډېر پر بنسټ نه خوږي او متجمن نه ښکاریږي او ډېر جدي نه ښکاریږي. کوم هغه وړاندیزونه چې په لومړي دور کې د کمیسیون لخوا وړاندې شوي وو ورې اوبرې په عملي اخ کې تر اوسه هېڅ کار نه شو سوی. اوس دغه د غوروي لپاره کوم کمیټه چې پټ کار یې پیل کړی وی او د نوي غړو لپاره هغه درخواستونه به ترلاسه کړی وی، پرچار جوړ کړی وی او دغه پروسه شروع کړی پیل کړی وی، ګوره هېڅ ساکن نه لګیږي.
یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په اتلسمه نېټه جمهور رئیس غني د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبولې او د عملي کېدو لپاره یو کمیسیون وټاکو. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکوونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلي دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو ناامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم د بهر نه راغلی دي او د هغه داخلي متخصصینو او حقوقدانانو سره هم بوخت یو. د هغه تطبیقي، عملي او حقوقي لارې چارې وسنجوي. امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومه پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقي وایي چې په نوي وړاندې کېدونکې مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
ستاسو له پیغامونو نه
نورستان ولایت مرکز فارون تاسو سره په تماس کې یم. په خواشینۍ سره په پارلمان کې چې د نورستان د خلکو کم نمائندگان دي په دیرو په تیرو څلورو کلونو کې نه په خپلو ولسونو ته کم کار وکړل نه یو اهلکار پر دې چې نورستان مظلوم ولس ته کار وکړي.
زه د روزګان ولایت په شباسات ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د جنګاله درازه کسه دغه غوښتنه لرمه چې دی وایي زه ځمه و کندوز ته. دغه شپږ میاشتې کېږي چې خاص په چرچینو کې دا شپږ میاشتې کېږي چې لار بنده ده، نه مریض تلی شي، نه یې زخمي تلی شي، نه یې خوراکي توکي موږ ته راتلی شي. دراوت هم دغسې کیاسکه، خاص روزګان هم دغسې کیاسکه، چنارتو دغه رقم دی.
د کابل په ګارنیزیون کې ځینې سرچینې وایي چې اوس وخت د افغان پوځیانو له چوکاټه د باندې شاوخوا 300,000 وسلې په کابل ولایت کې موجود دي. په دې موضوع د صفی الله ستانکزي راپور واوري.
ځینې امنیتي سرچینې په پلازمینه کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شته وسلې د افغان ځواکونو د وسلو څو برابره بولي. د کابل د ګارنیزیون په عمومي قمانداني کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شاوخوا 300,000 میله وسلې موجود دي. دغو سرچینو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغو وسلو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده، خو د ناقانونه وسلو د ټولولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري. اخو د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له غیر مسؤوله وسلوالو سره د وسلو له موجودیت اندېښنه ښکاره کوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرته امنیتي ارګانونه له غیر مسؤولو کسانو څخه وسلې ټولې نه کړي، د خلکو د ځان او مال لپاره به خطر رامنځته کړي.
دغسې غیر قانوني سلاح چې هر څوک لري، دغسې ورځو انتظار کوي چې کله نامنی جوړه شي بیا خپل کار کوي، لکه د بانکونو چور کول، په ځینې مارکیټونو چورو چپاول. دا د افغانستان د ولس لپاره، خاص کر د کابل ښاریانو لپاره، د وکیل صاحبانو لپاره ډېر زیات تشویش دی چې دغه غیر قانوني سلاح چې څومره په داخل په ښار کې راځي، بازار ته دغه سلاح چې هر څوک لري دا باید خالي سلاح شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې له دې مخکې زیات شمېر کابل ښاریانو هم ویلي وو چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتګ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغان ټیم لاتلولۍ وروسته د انتخاباتي لانجو پر مهال او په ځینو مناسبتي ورځو کې د کابل په بېلابېلو سیمو کې هوایي ډزې وشوې چې دا ښایي ډېر خلک وسلې لري. له دې مخکې د کابل د امنیې قمندانۍ چارواکو هم ویلي وو چې خلکو ته د وسلو د لېږد رالېږد ټول توزیع شوي جوازونه ټول شوي او د وسلو د ویش او کمیسیون د وسلو د لېږد د مستحقینو د پیژندلو پر سر په جدي توګه کار کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم په پلازمینه کابل کې د یو زیات شمېر ناقانونه وسلو له موجودیت خبره کوي او وایي چې تر اوسه یې په بشپړه توګه دا وسلې نه دي ټولې کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل پاک لواني موږ امار لرو دقیق چې څومره کسانو ته جواز د اسلحې ورکول شوی او څومره کسان غیر قانوني اسلحې لري، او دا معلومات موږ د خپل مقامات سره هم شریک کړي دي. په دوو کالو کې هم موږ اقدامات ترسره کړل چې د اسلحې جمعوري کو، غیر قانوني اسلحې جمع کو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب چې هر اسلحه جمعوري کو.
افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو او مهماتو موجودیت د خلکو د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی.
له دې سره د خبرونې خبری مطالب پای ته رسیږي، خو د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به هیله لرو چې تاسو ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې قاسم سولم علي وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه ښار ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوې دي، خو یوازې د کندوز ښار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. اخو افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستۍ شخړو له کبله څه باندې 2,000 بې ځای سوو کورنۍ ته د مرستې رسونې چارې پیل سوې دي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نور افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری میاشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرسته وکړي، څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستیو دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم ښه لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل او په لسګونه نورې ټپیان کړه. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به دغه هیواد له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشتۍ رانیسي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و اسمت ساروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تا ساعت 9:30 در برنامه با شما هستیم. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که 50% شهروندان کشور با مشکلات و بیماری های روانی مبتلا هستند. فیروزالدین فیروز در نشستی که به مناسبت روز صحت روانی در کابل برگزار شده بود گفت که در افغانستان زنان نسبت به مردان بیشتر به بیماری و مشکلات روانی روبرو هستند. در خانواده، کوچه، قریه، شهر و ولایت شما جنگ تا چه حد روی روان مردم تأثیر گذاشته و اونا را بیمار ساخته؟ در برنامه حاضر در این مورد از شما میشنویم. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بیسی میتونین و شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دریو پشتو بفرستین و نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین.
بله، لکه څنګه چې زما همکار وویل درته جاوید نعیمی تاسو ویل چې نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې جنگ جګړو او نور مصیبتونو په افغانستان کې څومره خلک په رواني ناروغي اخته کړي دي. د ازادي رادیو خبریالانو چې په دې اړه له ځینو رواني ناروغانو سره خبرې کړي دي هغوی ورته ویلي دي چې یو اساسي علت یې جنګ ښودلی دی، ځینو بیا مهاجرت یاد کړی دی، ځینو بېوزلي او ناامني یاده کړی ده چې له دې کبله په رواني ناروغي اخته شوي دي. ډېرو چې کله ځانوژونکي حملې لیدلی دي یا د یو انسان مرګ لیدلی دی په ډېر غمجن شکل سره، نو دا مرض ورته پیدا شوی دی. آیا ستاسو په شاوخوا کې هم داسې کسان شته او کوي په څه علت په دې ناروغي اخته شوي دي؟ تاسو څه کومک ورسره کولی شئ او یا مو ورسره کړی دی؟ په دې اړه هم کولی شئ چې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خو جاوید نعیمی تاسو ته وویلې، زه به اوس نه تکراروم، وروسته به یې درته ووایم. اما د افغان بیسیم اتصاوه اتلش میره هم پیاد لری لدی طریقه کولی شئ چې لن پیغام یا اسمس را واستوی.
شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. با فرمان صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مشنیم صاحب.
بله مشنیم صاحب، بفرمایید، مهربانی کنیم.
چون که شما دمی خبرها گفتین و یک چیز واقعیت هستن که یک تعداد مردم در خاطر از این مشکلات که بوی چیزها هستن این مردم متاثر است و از خاطر فقر هم است و از خاطر مهاجرت هست. و حتی من خود مکستم در فامیل ما 18 نفری میلیم، حتی ما 5 نفر ما به مرض مبتلا هستیم. ما میگیم همین باشه، مگم دیگه هیچی زیر کار نداره، کار روزگار پیدا میشه، مگم همین باشه.
بله، یعنی باور شما بزرگترین مشکل نام نیست.
خود من حتی به این مرض هم مبتلا هستم.
بله سب، و چی فکر میکنین اگر تنها گفته ناامنی روی روان شما تاثیر بسیار خراب گذاشته؟ بله
بله، به خاطر که ما دولت لوگر هستیم، دولت لوگر که هست ناامنی نسبتا در دیگه ولایت هم هست که دولت لوگر گرفتار است. به خاطر از اینکه تمام مردم تشویش است که میتونن بچهش به مکتب میره، خودش به شهر و بازار میره، آیا او پس میره یا نه؟ نو مخاطر است که مثلا مادرها، پدرها و دیگه اعضای فامیل به این مرض ها مبتلا میشن.
بله، تشکر میکنیم.
سلام تو سیر دیر مننه کدیشه یا شمیر خلق لداست هم چش میری هم شاید دیر بی وی چه پمدی ناروغی اخته دیلی کن متوجی بی خینه دیسی.
بله
بل عوریدون که لرو در تلیفون للاری تو خیره ایلا زابله.
میره بانی سیر.
سلام علیکم، تو خیه ما در زابل ویلیت خمس که انفرمان فتا
سلامت تو سیر
افتاسی مسترم جایید نیسا با اطول عوریدون که او کارکون کتکل منی
سلامت تو سیر.
دا چې کاسي په موضوع په حق نه موضوعونه ویلی شئ چې واقعاً د افغانستان خلک روغتیا هم په ډېرو ډېرو مرضیو مبتلا دي، خاصتاً په رواني ناروغیو په دې باندې مبتلا دي. د افغانستان د خلکو د ټولو اعصاب خراب دي، حتی زموږ د رهبرانو د سیاسیونو اعصاب هم خراب دي. د هغو دا هم کار نه کوي، ځکه چې تر دې کړکېچا د سر نه شي ایستی، دې ته حل لاره نه شي برابرولی، جنګ نه شي ورکولی، ولک نه شي وغولی. خدای دې وکړي چې د دغو سیاسیونو د زموږ د رهبرانو رواني حالت و نورمال حالت ته راشي. په ښارو، په کلیو، په ټولو خلکو کښې مزغینو دا خلک راځي و ډاکترانو ته بس د ټولو اعصاب خراب شي، که ویتکیان دي که جانیان دي. نو د دې یو اساسي علاج په کار ده. د دې علاج دا ده چې باید زموږ په وطن کښې ارامي راشي، سوله راشي، او زموږ رهبرانو اعصاب پر ځای شي او قرار و اصاب و جخه کار واشی او تردی
کړکیچ په دې مشکل کې تراجیدی باید سر و باندې دا به څو پوره د جنگونو زمو خلک ټول نه
ډیره زیاته مننه تو حساب بل موضوع به ډیر نو زور سلامت وسې کور ودان کرده وادن بل اردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلامونه سلامات میوم علی ارمان کنانه ما فیلند کنزوست خواهد پاسو تا و در رادیو طول و ریدم کده سلامونه
سلامت و سه مربانی کوی کنانه سب
مانا نجوانده و سی داف و بس پیلند پا کنزوست که ما سه بدلتا هم خلق دیر در روانی مشکلات و سر روانی خالص سر دیر در حالات پا جوانده بنا منگ دلتا بولی در خلا ضربتی ځواک یې خپله وظیفه لرم دغه جنګونه ډېر مشکلات سیخ کړه خلکو ته خامخا دا خو ډېره مشکله خبره ده که جنګ سړی بې کوره شي زخمي شي مړ شي خدای نه خواسته نور مشکلات ته بیخېږي نو زما غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې په دغې برخه کښې باید ډاکترانو ته وظیفه ورکړل شي د هغوی د رواني چې کوم مریضان دي هغوی لاسنیوی وشي هغوی سره کومک وشي مرسته وشي هغوی ته ډاډګرنه وشي خو باید مونږ افغانانو ته پکار نه ده چې دا خو زمونږ ژوند ټول په دې تګ و ټوک کښې تېر شو باید د دغسې حالات سره باید مونږ مقابله وکړو او د دغې رواني چې کومه ناروغي ده د دغې فشار لاندې باید مونږ را نه شو نو که مونږ مقاومت وکړو نو دا به زمونږ د افغانانو لپاره ډېره ښه وي وسلام
سلامت اوسئ کنړۍ صاحب بل اورېدونکی هم لرو قاري صاحب پښتون دی
بفرمایئ صاحب
بلې محترم اسما سروان صاحب تا ته سلامونه وړاندې کوم ستاسو همکار جاوید نعمي صاحب ته
سلامتازادي
راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سهار مو په خیر ژوند مو په خیر شو
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
محترم سروان صاحب دا خو به د هر چا خپل نظر وي یا د هر اورېدونکي به خپل نظر وي شاید زما نظر په دې باره کښې دا دی د دغه درو ولایتو کښې چې موږ د فرس لرو لکه فاریاب و جزوجان و سریپورې لا تر بلخه پورې دا زموږ په ګاونډ کښې دي دا په ټولو داسې کورنۍ دي نه وي داسې کورنۍ دي نه وي چې دغه روحي تکلیف په دې کورنۍ ته په یو نفر یا دوه نفره په دې روحي تکلیف واخته دي دا معنا دا ده چې چا د مین غږ اورېدلی دی چا د بم غږ اورېدلی دی چا د امتیاز غږ اورېدلی دی او چا بیا د مرمیو غږ اورېدلی دی اوس ته په خدای باور وکړه جنګ په کندوز کښې دی زموږ کوچنیان دلته کړېږي که چېرې پوستېس یو ټک وشي دا زموږ کوچنیان په تلتکانو نه راوځي موږ ته وایي بابا یا کاکا یا لالا د کندوز جنګ دلته راغی نو موږ به یې دلته سلا ورکوو خبره داسې ده چې د دغو سره یو کومک په کار دی اصلي دا ناامني چې ده پر اقتصاد چې تاثیر کوي دا هم ناامني ده که په ډوډۍ باندې تاثیر کوي که خشونت پیدا کوي هم دا ناامني ده خو زموږ یو پیشنهاد و خلکو ته دا دی چې د دغه کسانو سره چې دوی په روحي تکلیف اخته دي د هره طریقه چې اخته دي د دوی سره یو بیا دروالم کومک وشي او د دوی لاسنیوی وشي او سروان سه وخت موږ ډېر نه نیسم یو پیشنهاد مې ورسنیو ته هم دا دی چې دغه کله چې دا بدنونه په وینو لمبېږي دا تلویزیونو کښې دا د بدن غړي دي و خلکو ته نه ښیي خلک ډېر په عذاب دي د دغه طریقه هم خلک په روحي تکلیفو ډېر اخته کېږي
بله ډېره زیاته مننه او دا کار واقعا هم په نوره دنیا کښې منع دی څوک اجازه نه لري خصوصا رسنۍ چې په مړي وښیي او یا خصوصا زخمیان وښیي چې په بد حالت کښې وي یا وینه وښیي اکثرا وینه نه ښیي لیکن متاسفانه زموږ په هېواد کښې ځینې رسنۍ دغه اصول نه رعایتوي
و یک چیز دیگه هم از سارون صاحب که در رسانه ها بدون شک بعضی هایشان در گزارش های خود به ای میپردازند و یک در پهلوی تمام چیزهای مثبتی که شبکه های اجتماعی دارن امی که این تصاویر خیلی زننده هست بعضی هایی را نشر میکنند از طریق صفحات شخصی خودتا که خونریزی هست و اجساد افتیده و تکه و پارچه بدن یک انسان افتیده بالاخره امور اگر نشر نکنند پشتون صاحب واقعا پیشنهاد خوب داشتن امیدوار هستیم که شنونده ها و افغان هایی که را میشنوند امی گپ را رعایت بکنند
بله او خلق هم باید کوشش وکړي چې وینه ګوري در ډول عکسونه چې کله ویني نو څوک یې خپروي نو مخه یې څوک نشي نیولی نه دي ګوري
بله بریم به شنونده ما از طریق تلیفون بفرمایئ صاحب
برد سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسما ساروان و تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی خالد نیازی از تهران هم رساندم
بفرمایئ نیازی صاحب
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان. البته ببینید در مورد البته تکالیف همچنان مرضهای روانی در افغانستان، البته در کل ما اگر بسنجیم یا بگوییم که در جهان هیچ کشوری نیست که مستثنا از امراض روانی نباشد. البته افغانستان هم جز از اون کشورها می باشد، البته خوشبختانه که اینجا اگر هر چقدر اگر ما یک طرف مطالعه کنیم و طرف دیگر هم را مطالعه کنیم، ببینید اینجا خوشبختانه که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند، یک کشور اسلامی است. ببینید اگر در اروپا ما مقایسه کنیم که شبانه می به در اروپا تنها در کشور فرانسه و آلمان در شب بیشتر از 2-3 میلیون تابلیت خورده می شود. به خاطر چی؟ به خاطر که به امراض روانی مبتلا هستند. در افغانستان هم اگر ما شما مقایسه کنیم، جنگ البته بدبخترین البته عوامل بزرگی است که باعث تکالیف روانی می شود. دو نوع ما جنگ داریم، یکی جنگ های خانوادگی ها هستند و یکی جنگ های جبهه‌ای به سطح ملی و کلان می باشد. باز من بخواد اون جنگ هایی که منظم باشد، عیار باشد، البته آگاهیش برای مردم داده باشد، البته خطراتی برای مردم پیش نمی شود نسبت به اون جنگ هایی که غیر مترقبه و غیر منظم هستند، مانند انتحار است، انفجار است و چیزهای دیگه، حوادث طبیعی می باشد. خب بازم بر صورت ببین البته عوامل و همچنان اگر عواملش وجود دارد، بازم هم می تواند که ما شما کارهایی را انجام بدید که باعث کاهش و از بین بردن امراض روانی شود. امروز ببینید بدبختانه که اکثر مردم از البته از دین، از اسلام، از قرآن فاصله گرفته، در حالی که دین مقدس اسلام سراسر شفا است. اگر ما شما رجوع به این کار کنید، پس ما شما می توانید امراض روحی و جسمی خود را البته درمان کنید. و بر صورت ببینید البته جنگ، شما گفته جنگ است، فقر مادی و معنوی است، حوادث غیر منظم و همچنان نمایش اخبار و روزنامه ها مجلاتی هستند که البته خود اینی باعث چی می شود؟ باعث امراض روحی و جسمی برای مردم می شود. بعد که از رسانه ها خصوصا برای البته شما در قبل گفتید که خانم ها نسبت به البته مرد ها البته بیشتر به این مرض مبتلا هستند، به خاطر که آنها البته برداشتشان نسبت به مرد ها کم می باشد. از این سبب از زمانی که اخبار را می شنوند، روزنامه ها را می بینند، البته جرایم مختلفی که می بینند، باز آنها مجبور هستند که به یک نحوی که البته هم جسم و محو و مفکوریشان زیر تاثیر برد. و بر صورت البته باز هم امیرای حلنی است، بهترین نقطه که مردم به طرف قرآن ایمان رجوع کند و این مرض
تشکر نیازی سید، سلامت باشید.
سلامت باشین، تشکر. شنونده های ما هستند، سایر شنونده ها هم منتظر ماندند. بفرمایید سید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بیر از یاد تمنانا نیم صاحب در عبدالقادر فکر سلامون تاجست جنابی سروان صاحب تا طولو کدر من آوریدم کتا سایب
بیروانیست.
سلامت تو سایی منانا تکین سایب
خوش آمدید وی جنابی اسمت سروان صاحب. بالکل دروانی او روحی تکالیف په افغانستان کې چې ډیر زیاته برخه د افغانستان وګوري 50% ډیر زیاته برخه ده. بالکل لوی برخه په افغانستان کې نامنې اوسنی شرایط او دا وژنې چاودنې دا هر حالت منم، بلکې جنابی سروان صاحب محترم صاحب خپل د رواني تکلیف سره مخامخ ما غدا د دې شنیواله په خما یو وخت داسې حادثه یو پټاو په سترګو ولې ځینې وړې مې ولیدله. بیا د هغه رئیس ما ته تکلیف راول ودی ماښام یو چکر ولې بازار سره وتلی یم، د زابل په ښار کې یو غټ ټیلر موټر او یو کورلا سره چکر شو، یعنې فلسمیتری کې زما زړه ودرېدې په ډېر بد حالت کې شوم. خو بیا هم داسې قرار نه وکړ، ایمان لاته دام یو مسلمان دی، راسه یو همکاري ورسره وکړه. بیا ما شخص ډېره کورلا خرابه شوه، بیا مو د موټر څخه را وایستې، ډېر سخت ټپي و. ماخصن مې خوب هم نه دی کړی چې داسې مشکلات سره زه په خپله مخامخ یم. د علاج لپاره نیم کار کړی دی، بلکې په افغانستان کې زموږ ښځینه برخه بالکل ما یې لویه برخه نرمي وبللې. هم موږ په کورنۍ کې تاوتریخوالی لرو جناب عصمت سروان صاحب، ځینې داسې کورنۍ لرو چې خپلې لورګانې مثلا په بدیو کې ورکړي. دوې کورنۍ دي سختې بدۍ سره لري، یو د بل د سر دښمنان دي، قصاد چاخي وایي په هغه کور کې زه دا سړی مړ کوم ځکه زما سره بدي لري. نو په دې خاطر باندې دغه نجلۍ بیا په بدو کې ورکړي. یا په کورنۍ کې ښځینه تاوتریخوالی، یو د بل څخه کرکه او نفرت عام په زابل کې داسې حادثې لرم چې خپل ځان ته ښځو ور اچولی دي. دا هغه څه دي، کورنۍ تاوتریخوالی یوې خواته، په افغانستان کې نامنې بلې خواته، او دغه موجوده حالت بلې خواته. زه هیله من یم چې په دغه برخه کې دولت جهاتي عامه خپل همکاري وشي، د افغانستان ملت یې همکاري وشي، بلکې ټولنیز رسنۍ لرو ځینې داسې تصاویر جنگ په میدان کې، مثلا هغه وخت چېرته یو حادثه وي هغه تصاویر عکسونه اخلي، ټولنیز رسنۍ ته پورته کړي. د افغانستان ډېره زیاته برخه نن په ټولنیزو رسنیو فیسبوک باندې اخته ده. نو دا تکاري چې د افغانستان مظلوم ولس په ډېرو سختو مشکلاتو کې دی، دا د هر افغان مسؤلیت دی په اوسنیو شرایطو کې چې خپل مسؤلیت په دغه افغاني ټولنه کې ترسره کوو. جناب سروان محترم
ډېره زیاته مننه کوروان نعیمي صاحب، د خوښې یو شمیر پیغامونه به مولولو ځکه چې پیغامونه راغلي دي چې
خیلی زیات هستن
پیغامونه. خوبه دي نشه
چند پیامی که شنونده های ما فرستادن اونا رو به خانش بگیریم. یکی هم محمد محسن محسن از ولایت تخار ولسوالی در قد نوشته که در مناطقی که گفتن اینا سکونت دارن، اطفال که از سن 10 ساله حتی پایینتر هستن بیشتر به مشکلات روانی مبتلا هستن. علتش هم نبودن امنیت و همچنان صدای مرمی و فیر سلاح‌های ثقیل است. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که مرضی روانی بیشتر علتش جنگ و فقر است. گفتن از 100% 80% مردم افغانستان به این بیماری ها گرفتار هستند. وزارت صحت عامه افغانستان البته شخص وزیر میگه که بیش از 50% از افغان ها به این بیماری ها مبتلاند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک سخلی که وی زموش پسیمه که روانی مریضی شته که کار پیدا نشو دا مرز به نور هم زیاد شید. شاهدالله زلان لکنر لیکلی وی پافانستان که جنگ نامنی کورنه تاو ترخوالی او اقتصادی ستونزی در روانی ستونزی اصلی عوامل گنل کده شید. در دی ترسنگ در دماغی انزایمونو تغییر و همدارنگ در بریشنایی وسائل و طولنیز و رسنوی و بی حد کارول هم حق عوامل ده چی روانی ستونزی را ولاروله شید. د فیسبوک او نور انټرنیټي شبکو کارولو یادونه هم کړې ده وای ما ته پخپلې رواني ستونزې پیدا کړې دي. بریدمل عابد افغان ل زابل ل شینکی ولسوالۍ څخه لیکي وای رواني ناروغي د جنگ او بیکاری څخه پیدا کیږي. حاجی شمس الحق د هلمند ل سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي دي افغانان ډېر پر رواني ناروغي اخته دي، خصوصا هغه خلک چې په صحراو کې اوسي. شیر احمد لزابل لیکلی دی چې رواني ناروغي یو علت د درنو وسلو استعمالول دي. او یو بل اوریدونکی چې نومینه دی لیکلی پوښتنه کړې ده چې د رواني ناروغي علت چې دی نشانی څه دي؟ باید یو ډاکټر دوی ته ځواب وایي.
بدون شک ډاکټرها در این مورد بیشتر میتونن معلومات بدن و اگر شما فکر میکنین از دیگرا کم کنارگیری میکنین، یعنی میخواین تنها باشین، اگر فکر میکنین وزنتان به صورت دفتن کاهش پیدا میکنه، همچنان اگر بدون کدام دلیل میخواین شما جنگ بکنین، پرخاشگری بکنین با کسی، در این حالت ها باید به دکتر مراجعه بکنین تا براتون بگویه که شما تکلیف یا بیماری روانی دارین یا نه. و همچنان اگر غمگینی و دلتنگی دائمی دارین، اگر بله نفستان گاه بند میایه یا ای که خیلی شما خود را در یک فضای قید احساس میکنین، این البته چیزهایی است که بعض دکتران نوشتن در این باره. میتونین شما در اگر چنین علائم را در وجودتان میبینین به یک دکتر فورا مراجعه بکنین تا در صورتی که شما بیماری روانی داشته باشین براتون ادویه لازم تجویز بکنه و شما از مشکل بیرون شوین.
نمی سه یو بل نقشه هم داده چې وای که څوک له هیڅ سره علاقه نه لري، یعنی هیڅ شی نه خوشی شي بل ژوند او له هیڅ شي خوان نه اخلي، دای هم بل نقشه ده. البته ډاکټران وایي چې ممکن ډیر خلک په دې ناروغي اخته، ډیر خلک اصلا په ځان نه پوهیږي چې دی ناروغ دی. نو مخکې زموږ اوریدونکو نیازی صاحب ویل چې په فرانسه کې دومره ګولۍ استعمالي شي څومره میلیونه هر شپه، هغه علت هم دا ده چې هلته خلک یو څه ژر په دې پوهیږي چې دا ناروغي لري. لیکن موږ په وطنونو کې ډیر خلک بیخي عمري تر اخره پورې خبر هم نشي چې دوی دا ناروغي لرله او که نه لرله. نو ځکه هم ګولۍ نه خوري، ګولۍ هم ډیر ښه کار نه دی، خو بهتره ده چې په طبیعي ډول څوک ښه شي. وربشو بیا هم اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې لرو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
سلام
علیکم. مې تل لپاره د خپل هیواد له داسې حالاتو نه ځورېږو، د خپل مالي اختلافاتو نه ځورېږو، د ځوانانو د بې مسؤلیتۍ نه ځورېږو، ځکه ځوانان د یو هیواد د ملا تیر وي. کله چې ځوانان بې مسؤلیته شي، د یو هیواد د ملا تیر مات شي، نو هیواد له خپله د بربادۍ لوري ته ځي. پخوا به زمونږ ځوانانو فتوحات کول او سیمي ځوانان د خپل هیواد هم نشي ساتلی، نو مونږ باید مسؤلیتونه پر ځای همیشې لپاره مخته.
سلامت باشئ، مننه. کوردی ودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب. میرا غنی. bale
یاد شکوزه تا غوږ شوی دغه ته خبرې ما کړې.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان سپتا دانه این سپتا سلام
سلامت
بسید بفرمان سید
متاسفانه چه تلفنی قطع شو خیر دوباره کوشش وکی گوندی نوبت در ورسیشی کنی اسمس را واسطه وی اتسوا اتلس شمیره زموشده بلا وردون که لروزان معرفی که
بفرمان سید رادیو آزادیست
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام ایم آنه اینی سیب تو در زدیر یادو طول و محترم آوریدیم کتا
سلامت تو سیب مهربانی
مهربانی من هم سروان سیب افغانستان واکن یو حیوات داشی فا که پاکر و بیوزی دوم را فرمختل دوا یعنی واکن سی نمائی نجات تونه فا روانی تکلیب بانی اختصر ده یعنی بانس در طول و افغانستان دو و دوالو نه در خیلو در خیش دسی یعنی دی خو چوک پر روانی تکلیف بانده اخته دیم نو آغا اخته دیم که ویلشی اتا دیم متوسطی که دل دیتر نشی سی منگا در تکلیف بانده اخته نو افغانستان که در نوز بکر سر برا دستون لکستان پر روانی تکلیف بانده اخته پر ذهنی تکلیف بانده یعنی چوک با پکی بسی نیسی یعنی آغا کامل پکی جوری اوس که من متاسی زمان گورو اتا دیت در سرکونو باندې روانی هم دوی گوره پر روانی تکلیف باندې اخته دی گوره یو دیو چا یو ناس بی جای راکت که یغم گوره پر روانی تکلیف باندې اخته دی من متاسی چا در پر روانی تکلیف اخته نسی بلیشی اگر هم یعنی کارا نسی بلیشی یعنی اگر غط غط خطا گانی اشتباه گانی بیشی اگر خوب یا یعنی یا که مثلا اروه سی نو خدا را دې څه خبره دې سفر الله تعالی کې ویلې بس موږ تاسو شروع دینه وکړي موږ تاسو را نو نفر لا ولا نه روانې تکلیف کې ورته پیدا کیږي نو بس موږ تاسو لږ دینه را شروع کوو دې چې یو څوک دې روان ته حالات راشي نو خو بیا څه خبره خبره کې څه رسیدلې او بیا ما هلنګ ته نه رسنه نه دا غلې شي یعنی دا کوم تصویرونه په چې چاپی یعنی د خراب شو تصویرونه اول خو څه خبره ده چې دوی نشر نه کوي بیا ما افغانستان کې قانون نه مراتیږي بیا نو ما هیله دغه راتی شي دوی دې ګوري نه نو ډډه دې له کتنې نه وکړي نور مو وخت نه سلام
سلامت
تشکر حرمت باشین زنده باشین سروان صاحب پیام های هم داریم از شنونده های ما نثار احمد از کابل نوشته کرده که خودم به امراض اضطراب دچار هستم علتش البته نبود امنیت و مشکلات اقتصادی است شنونده ما زاهد از ولایت خوست نوشته کرده که علت بیماری روانی جنگ ظلم بی‌عدالتی بیکاری وضعیت بد اقتصادی و گفتن سایر مشکلات است اما برجسته می چند مورد گفتن
او ده هلمند ولایت څخه محمد قاسم ځواک لیکي و افغانستان د رواني ناروغي ډیروالی په د وسلو کارولو په وجه ده محمد ابراهیم هلالزی د بارغي څخه لیکلي دي افغانان اکثره د نيستي له لاسه په دغه ناروغي اخته دي خود افغانستان ډاکټران بیا د ډیرو فیسونو له لاسه د عیني پیغام بیا هم تکرار کړی دی ځینو نور اوریدونکو مثلا زیاولا له غزنی څخه لیکلی دي چې په دغه ولایت کې ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته دي د ټلیفون له لارې موږ اوریدونکو یې لرو
مهرباني صاحب بفرمایئ
سلام صاحب
سلامت اوسئ
تشکر لطف کوئی که به موضوع بانده من گفتاشی گانته گانته یعنی ساعتون و ساعتون بحث و مقایسی و که یا هم داتا از کنه میگی و زما دا چارواق و چخواه دا دیل دا چه یعنی دا دروهی نروهی دا زورواقان و دلاس هم خواهد دا پیدا شدی چه زورواقی دا دلاس ملک چخواه دیدی او یو چې دا ناروغي په ترڅ کې راشه چې یو تربور په بل تربور باندې ضرور کیږي یا تربور سره ظلم دي دا ناروغي منځ ته راځي دا روحي او رواني ناروغي او د خصومت د قباله فرزان د واکرین ګور د نړاو مېرمنې ترمنځ د کانه چې دوی مور یا هلک یا د نجلۍ دام غد خشونت دیو انا روحی مریضی منس ترا زما در محترم و وطنوالو چه خطایی لده چه
دوی باید فکر وکړي آیندې ته زموږ ملک ډېر په ناامنۍ کې خراب لري او دوی باید خصومت منځه یوسي او تر بمې د منځه یوسي او دولت د چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زور واچي او ظالمي د منځه یوسي.
سلامت باشین،
تشکر، سلامت باشین. تعداد زیاد از شنونده های مسلمان صاحب همونطور که در پیام ها دیده میشه خان عزیز هستند که یک دکتر روانی هم در برنامه دعوت میشد و او به پرسش های شنونده ها پاسخ میگفت. البته رادیو آزادی روزهای یک شنبه هر هفته از ساعت 2:30 تا 3:30 برنامه سفر داره، بله امروز هم هست و در یکی از همین برنامه ها همکاران ما تلاش خواهند کرد تا یکی دو دکتر متخصص بیماری های روانی را دعوت بکنند تا با پرسش های شنونده ها در مورد امی مشکلات و تکلیف هایی که وجود داره پاسخ بگویند و علت انگیزه هایش برای شنونده ها بگویند و همچنانی که از شنونده تماس میگیرند تا چه حد باید به تداوی در بیماری های روانی ادامه بدند.
در تلفن لاری اوریدون که لرو زن معرفی که بیا به پیغامون هم ولولو.
بفرمایید سید.
سلام علیکم، صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی سید.
من خودم یک تجربه ایلم بیماری روانی داشتم. من میخواستم همی چیگونه چیزایی لسه من تجربه کردیم و چیگونه خودانستم خود درمان بکنم، میخواستم این رو به شما عرض بکنم.
بله بفرمان سب.
من زمانی که بیماری روانی داشتم چند خیلی مریض بودم. یک چیز به من مایه امید، عنصر و عوامل امید به خود پیدا نمیتونستم چیگونه من دقل زندگی بکنم. یک قضیه خیلی تیره و تار تاریک به مقابل چشم کشانده شده بود که هیچ من شلیر نمیدیدم، هیچ من نشانه از امید نمیدیدم، هیچ چیز واقعا پیدا نمیتونستم که من واقعا به من امیدواری بسته به من آرزو بسته من به زندگی خود ادامه بتم. و زمانی که با پیش روان پزشک چیز رفت و مجبور بعضی چیز توصیه های با کرد با من دارو تجویز کرد، بعد از او خوب من بعد راهکارها و روش های همین جو درمانی یا فضا درمانی رو گرفتم، خودم گرفتم خوب در جایی که آب خوابشار میرفت میرفتم شرشر رو رو میشنیدم، در باقه ها میرفتم چهچه پرندگان رو میشنیدم، به قرآن مراجعه میکردم، بیشتر وقت های خود از صرف عبادت و اعتاد خداوند میکردم، همین راه کارها رو پیش گرفتم. الحمدلله خوب وضع من بهتر شد، برای من بیشتر روزنه و دریچه امید بیشتر باشد و توانستم حداقل از شدت اون بیماری روانی یا اون اختلالات خیلی بزرگ روانی من خود حداقل کاهش بتونم به خود یک روزنه امید دریچه امید باز بکنم. الحمدلله خیلی به زندگی خود امیدوار هستم، خیلی کامیابی ها و موفقیت های خیلی مزیدی در نصیب من شد. الان یک روز کار بسیار روشن نتیجه گرفتم، میتونم خودم به شکل خیلی خودمختارانه به شکل متکی به کارهای خودم پیش میبرم و موفقیت های خیلی بزرگ نصیب من شد.
تشکر میکنم سیخی سیب از شما.
شما رقا چه صحت مو پیدا کرده نور و دوستانو تا هم در صحت و روخیه هیلک و خوصان دی روانی ناروغی بخاطر دی صحت هیله ورطل رو دی خبرونو وقت رقای لخبرونو روستا ببیا هم پا دیار استاسو نظرونو وارو.
بله تشکر میکنیم از تمام